بسم الله الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ.
محترم او اوریدونکو، د حسین مسګری په غږ د حج د مبارکې سورې د اوه اویایم او اته اویایم آیاتونو تلاوت او ورپسې ژباړې ته غوږ شئ.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء فنعم المولى ونعم النصير. صدق الله العلي العظيم.
د لوی خدای په نامه چې بخون کې او مهربان دی. ای هغو کسانو چې ایمان مراوړی دی، رکو او سجده کوي، د خپل پروردگار عبادت کوي او خکرونه کوي چې ژغورنه او نجات ومومي. د خدای په لاره کې غزا کوي لکه څرنګه چې غزا کول پکار دي. هغه تاسو د خپل کار لپاره غوره کړی یاست او په دین کې یې پر تاسو سختی او تنگسا نه دروستی. دا دین ستاسو د همهغه پلار ابراهیم دین دی. خدای تاسو لمخ کې څخه او په دې قرآن کې د مسلمان په نامه یاد کړی یاست، چې د خدای رسول پر تاسو گواه وي او تاسو پر خلکو گواه ووسی. پس لمونز کوی، زکات ورکوی او خدای ته ورنږدې شي او له هغه څخه پناه واخلی. هغه ستاسې بادار دی، نو څومره ښه بادار او څومره پوخ مددگار او مرستندوی دی.
د تهران رادیو ډیرو خوږو او قدرمنو اوریدونکو، په سهارنۍ یو ساعت خبرونه کې درته زه عبدالماجد دوران هرکلی وایم. عزیزانو، په دې خبرونه کې زما نور انډیوالان هم ستاسو په خدمت کې دي. نن د اتوار ورځ یا یک شنبه د 1400 هجری لمریز کال د عقرب یا لړم د میاشتې 14 نیټه ده، چې د 1443 هجری قمری کال د ربیع ثانی یا دویمې خور د میاشتې له اولې او د 2021 میلادي کال د نومبر له اوومې نیټې سره برابره ده. ګرانو دوستانو، د خپرونې په دوام کې نن هم لومبه خبرونه در اورو، ورپسې سیاسي تبصره لرو چې عنوان یې دی د پاکستان د حکومت او تحریک طالبان ترمنځ د روغې جوړې موافقه. له تبصرې وروسته د تاریخ پاڼه اورېدې شي. بیا هم ایران د اونۍ په هنداره کې نومې د ایران د تیرې یوې اونۍ د حالاتو د څېړنې 19 پروګرام درته وړاندې کیږي، او د خپرونې په وروستیو شیبو کې هم د ایران په بریاو کې د اسلامي انقلاب د معظم رهبر د رول او موقعیت په اړه د پروګرامونو د لړۍ یوه امبله برخه اورېدلې شي. په دې هیله چې د خپرونې تر پایه را سره مل ووسئ، له یوې لنډې شاندمې وروسته بیا راځو. د تهران رادیو مینوالو، په ایران کې د سهار 6 بجې شوې، نو غوږ شئ د دې مهال خبرونو ته. په سر کې د مهمو خبرونو لنډیز. ایران وایي امریکا د اقتصادي ترهګرۍ په دوام سره د مذاکرې او موافقې ادعا نشي کولی. د ایران او افغانستان د ترانزیټي لارو فعالیت په بشپړه توګه پیل شوی دی. د ایران او پاکستان ترمنځ هم ترانزیټ اسانیږي. طالبانو د خپلې کابینې د ترمیم کوشش شروع کړی، او د عراق د الحشد الشعبی ځواک یو قومندان شهید شو. اوس هم د خبرونو تفصیل ته غوږ شئ. د ایران د بهرنیو چارو وزیر ټینګار وکړ چې امریکا نشي کولی په یو وخت هم خپل د زیات نه زیات دباو او اقتصادي ترهګرۍ ماته خوړلي سیاست ته دوام ورکړي، او هم د مذاکرې او موافقې مدعی شي. د ایران خارجه وزیر حسین امیر عبداللهیان او د چین د بهرنیو چارو وزیر او د دولتي شورا غړي وانګ یی پرون په ټلیفوني اړیکه کې د دوه اړخیزو مناسباتو د بهیر، د ویانا د راتلونکو مذاکراتو او د سیمه ایزو نړیوالو بدلونونو په هکله د نظر تبادله وکړه. امیر عبداللهیان ایران ته د کورونا واکسینو د 140 میلیون ډوزونو د رالیګلو په وجه د چین د حکومت له ملګرتیا په قدرونې سره د دواړو هیوادونو له مخ په پراختیا اړیکو څخه خوښي وښودله، او د پایدارې پراختیا په لړ کې د بیجنګ له نړیوال نوښت څخه د ایران د اسلامي جمهوریت په ملاتړ او په دې لړ کې له چین سره په نږدې ملګرتیا باندې هم ټینګار وکړ. د ایران خارجه وزیر د ویانا د راتلونکو خبرو اترو په حق له هیله وښودله چې امریکا او اروپایي لوري په حقیقت پسندانه توګه خبرو ته کینی چې موافقه په چټکۍ سره ترلاسه شي. هغه په ایران کې د اټومي انرژي د نړیوال اژانس د دندو د ترسره کولو په حق له هم ډاډ څرګند کړ چې د ملګرتیا به د موافقو او اصولو په چوکاټ کې په ښه توګه دوام ومومي. ښاغلی عبداللهیان د افغانستان د حالاتو په لړ کې د ټول شمولو حکومت د جوړېدو په ضرورت باندې په ټینګار سره هیله څرګنده کړه چې د تهران د غونډې په دوام کې په بیجنګ کې د افغانستان د ګاونډیانو غونډه هم په کامیابۍ سره ترسره شي. په دغه ټلیفوني خبرو کې د چین د بهرنیو چارو وزیر هم د اټومي مذاکراتو له دوامه د هرکلی او د خپل ملاتړ په اعلانولو سره د اټمی موافقې د اجرا په لړ کې د ستونزو اصلي عامله امریکا وبلله او هیله وکړه چې هغوی خپل دغه تیروتنه د بندیزونو په پوره ختمولو سره جبیره کړي چې د ایران د مثبتې کړنلارې په رڼا کې راتلونکي خبرې اترې ښې پایلې ولري. ایران د ایټالیا په سینټ کې د منافقینو د ترهګرۍ ډلګې په غونډې باندې نیوکه وکړه. د ایران د اسلامي جمهوریت د بشري حقوقو د کمیټې منشي د ایټالیا په سنا کې د منافقینو د ترهګرۍ ډلګې لخوا په ایران کې د بشري حقوقو د حالت په هکله د غونډې په ترسره کېدو باندې سخت نیوکه کړې ده. کاظم غریب آبادی د ایټالیا په سینټ کې د منافقینو د ترهګرۍ ډلګې لخوا په ایران کې د انساني حقوقو د حالت په حق له د یوې غونډې په جوړېدو باندې په نیوکه سره وویل. اروپایان د ترهګرۍ او بشري حقوقو په برخه کې خپل دوه ډوله او خرابونکي سیاستونه بند کړي. هغه زیاده کړه چې د دغې ترهګرۍ ډلګې لاسونه د څه باندې 1,000 بې ګناه ایرانیانو په وینو سره دي، خو د اروپایي هیوادونو په پلازمینو کې په آزادۍ سره ګرځي او د دغو هیوادونو د واکمنو ارګانونو په ملاتړ سره د بشري حقوقو خندونکې غونډې جوړوي. د ایران د بشري حقوقو د کمیټې مشر همداشان وویل دا ډول اقدامات د لویدیځو هیوادونو لخوا له بشري حقوقو او همداشان له ترهګرۍ سره له مقابلې سره د انتخابي چلند روښانه نښې دي. غریب آبادی د ایران له خارجه وزارت ته هم وغوښتل چې په تهران کې د ایټالیا د سفیر د احضارولو په شمول د ضروري اقداماتو په کولو سره د دغه منافقت او سیاسي لوبې مقابله وکړي. د ایران د بشري حقوقو د کمیټې منشي د ایټالیا له حکومت هم غوښتي چې د سینټ له دغه اقدام ځان مبرا کړي او له ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې پر خپلو ژمنو باندې پابند واوسي. افغانستان کې د ایران پخوانی صلاحکار په دې خبرې سره چې د افغانستان لنډمهاله حکومت په رسمي توګه ویلي دي چې له ګاونډي هیوادونو سره خپلې ښې اقتصادي اړیکې ساتي وویل. په یو رسمي ابلاغ کې ټینګار شوی چې د ایراني ټرکونو په تګ راتګ کې د هیڅ محدودیت رامنځته نشي. محمد مهدی جوان مرد قصاب زیاته کړه په یو رسمي ابلاغ کې د افغانستان لخوا د ایرانی لاریو او ټرکونو په ترانزیت کې د هیڅ ډول محدودیت په نره منسته کېدو باندې تاکید شوی دی. په افغانستان کې د ایران د پخوانی صلاحکار په وینا د ایران او افغانستان ترمنځ د ترانزیت لاره د تیر معمول په شان خلاصه ده او د پولو دواړو لورو ته د شیانو وړل راوړل برقراره دي. د ویلو دا چې په تیرو میاشتو کې د افغانستان په سیاسي او پوځي ډګر کې د ځینو بدلونونو په وجه له ایران سره د دغه هیواد په ګډو پولو کې یو لړ ستونزې رامنځته شوې وي، خو اوس په سرحدونو کې حالت ښه دی. له بلې خوا د ایران د لارو او ښار جوړونې وزیر او د پاکستان د وزیر اعظم صلاحکار په خپلو کې ملاقات او موافقه وکړه چې د شیانو د ترانزیت او د سوداګرۍ د رونق لپاره د دواړو هیوادونو د ټرکونو تګ راتګ آسانه شي. د ایران د لارې او ښار جوړونې وزیر رستم قاسمی پرون په تهران کې د پاکستان د وزیر اعظم له صلاحکار عبدالرزاق داود سره ملاقات وکړ. په دغه ملاقات کې د دواړو هیوادونو د اقتصادي اړیکو په اسانتیا باندې ټینګار وشو او د خبرو اترو یو موضوع له ایران څخه ترکیې او اروپا ته د پاکستانی ټرکونو رسیدل او همداشان پاکستان او چین ته د ایرانی ټرکونو رسیدل و. د ایران او پاکستان ترمنځ د نړیوالو الوتنو پراختیا هم د دغه غونډې د خبرو اترو یو بل چورلیز و. پر دې سربیره پاکستانی لوري د منډ په پخوانی سرحد کې د ګډې بازارچې د بیرته پرانستل کېدو غوښتنه وکړه. عزیزانو دا خبرونه له تهران رادیو اوره. د طالبانو لنډمهاله حکومت د یوې ټول شموله کابینې د جوړولو په لړ کې د خپل نیت خبر ورکړی دی. تلو نیوز رپورټ خپور کړی چې د طالبانو مرستیال ویان بلال کریمی وویل دغه ډله هڅه کوي د کابینې په ترمیم سره د توانمنو کسانو په کارولو سره د یوې ټول شموله کابینې د جوړولو لپاره حالات برابر کړي. هغه په دې خبرې سره چې کابینه په بشپړېدو ده وویل اصلاحي کابینه به له ټولو ډلو څخه د پوهو متخصصو او کارنده کسانو جوړوي. دا څرګندونې په داسې حال کې شوې دي چې په افغانستان کې د طالبانو له حکومته د کابو دریو میاشتو په تیرېدو سره نړۍ لا هم دغه حکومت ټول شموله نه ګڼي او د یو پراخ بنسټه حکومت په جوړېدو باندې تاکید لري. د افغانستان د نوي حالت په حق له د نړیوالې غونډې ګډونوالو لګواخونو سره د مقابله لپاره د یوې دایمي اطلاعاتي اډې د جوړېدو په ضرورت باندې ټینګار وکړ. د افغانستان د نوي حالت په حق له دغه نړیواله غونډه د قرغیزستان په بیشکک ښار کې وشوه. په دغه غونډه کې د جرمني، فرانسې، روسیې، ازبکستان، قزاقستان، ایران، هندوستان او ترکیې هیوادونو کارپوهانو د افغانستان له جیوپولیټیک بدلونونو وروسته د مرکزی آسیا د هیوادونو حالت وڅېړه. ګډونوالو په پایزې خبر پاڼه کې له افغانستانه د مرکزی آسیا هیوادونو ته د پوځي او سیاسي شخړو او ترهګرو فعالیتونو د خورېدو د مخنیوي په موخه د سیمې د هیوادونو د ملګرتیا په ضرورت باندې تاکید کړی دی. افغانستان کې د بمونو شنډول لس کاله وخت غواړي. افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر یو نامه ویلي چې په دغه هیواد کې د پاتې شوو بمونو شنډول لږ تر لږه لس کاله وخت اخلي. یو نامه پرون د یوې خبر پاڼې په خبرولو سره وویل چې په افغانستان کې له جنگ د پاتې بمونو او مهماتو د شنډولو د پروګرام د دوام لپاره سږ کال او راتلونکي کال یو نیم سل میلیون ډالرو ته ضرورت دی. په دغه رپورټ کې همداشان راغلي چې 50 میلیون ډالر د روان کال لپاره او 100 میلیون ډالر په راتلونکي کال کې د ماینونو د شنډولو د پروګرام د دوام لپاره اټکل شوې دي. دا ویلو دا چې په افغانستان باندې د شوروي د تیری او همداشان د امریکې د حملې راهیسې تر اوسه زرګونه کړې خخ کړې شوې ماینونه لا هم ندي شنډ کړې شوې او د خلکو ژوند ګواښي. همداشان یو نړیوال ارګان په تیرو شپږو میاشتو کې په افغانستان کې د شخړو او جنګونو له امله د 462 ماشومانو د وژل کېدو خبر ورکړ. د ملګرو ملتونو له ماشومانو د ملاتړ ادارې یونیسف په یو رپورټ کې په افغانستان کې په ناامنیو کې د ماشومانو له حالته د اندېښنې په ښودلو سره ویلي، د سږ کال په لومړیو شپږو میاشتو کې په افغانستان کې د تاوتریخوالو له امله له 462 زیاتو ماشومانو ژوند بایللی او سلګونه نور هم زخمي شوي دي. دغه ارګان د افغانستاني ماشومانو له وضعیت د اندېښنې په ښودلو سره ټینګار کړی چې د ماشومانو حفاظت او ساتنه باید د طالبانو د حکومت لومړیتوب وګرځي. د عراق د ولسی مبارزانو ادارې یعنی حشد الشعبی پرون د خپلې 23مې لوا د مرستیال قومندان عبداللطیف ماجد اوده د شهادت خبر اعلان کړ. د حشد الشعبی رضاکار ځواک په خبر پاڼه کې د خپل دغه قومندان د شهادت دقیق ځای او وخت ته اشاره نه ده شوې، خو د ترلاسه شوو خبرونو له مخې داسې ښکاري چې هغه په صلاح الدین یا د یاله ولایت کې له داعشي ترهګرو سره په مقابله کې شهید شوی وي. یاد دې وي چې د عراق الحشد الشعبی ځواک په دې وروستیو کې د عراق د هوایي ځواک او ډرونز په مرستې سره د دیاله ولایت په 50 کړکېچنو سیمو کې د ترهګرو خلاف پراخ عملیات پیل کړی دي. او په پای کې سپورتي خبر، د افغانستان د کرکټ بورډ مشر عزیز الله فضلی لکار څنګه تکړه شه. د کرکټ د شل اوریز نړیوال کپ د سیالیو په دوران کې د هندوستان خلاف د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې د کمزوري لوبې نه وروسته د طالبانو حکومت د افغانستان د کرکټ بورډ مشر عزیز الله فضلی له دغه مقامت څنګه تکړه او د ملي ټیم په خوانه لوبغاړی میرویس اشرف یې د هغه په ځای ټاکلې او معرفي کړ. د ویلو دا چې د افغانستان د کرکټ بورډ څنګه تکړه شوی مشر عزیز الله فضلی یو میاشت مخکې په دغه پوسټ ګمارل شوی وو او نن سبا د T20 نړیوال کپ سیالیو په لړ کې د ملي ټیم په ملتیا په متحده عرب اماراتو کې شپې سبا کوي. او وروسته خبر دا چې په اماراتو کې د کرکټ د شل اوریز نړیوال کپ سیالیو په دوران کې پرون د لومبي ګروپ د څلورو ټیمونو ترمنځ دوه لوبې وشوې، چې اوله لوبه آسترالیا او دویمه هم جنوبي افریقا وګټله. د خبرونو پای دا تهران ده ایران ده اسلامی جمهوریت دغک.
سیاسی تبصرہ.
رانو دوستانو زمون سیاسی تبصره د پاکستان د حکومت او تحریک طالبان ترمنځ د روغ جوړې د موافقه په حق لدنو پام ورته وکړي. د پاکستان حکومت او د تحریک طالبان پاکستان یعنی ٹی ٹی پی ډله د عمومي اوربند ټینګې ده په باب د افغانستان په خوست ولایت کې لدو او نو خبرو تر ورسته یوې موافقه ته سره ورسېدل. د پاکستان ډان خبرونې په ویب سایټ کې رپورت ورکړی چې دغه موافقه د لورو ترمنځ د اعتماد رامنځته کولو لپاره د اسلام آباد د حکومت لخوا د ټي ټي پي د یو شمیر وګړو د خوشي کولو سره مشروط کړی شوې ده. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په همدا ورستیو کې اعلان کړی و چې حکومت یې د وسلو پر ځمکه کې خودلو ته د هڅونې لپاره د تحریک طالبان ډلې له ځینو ډلګیو سره په خبرو اترو لګیا دی. د عمران خان دغه څرګندونې ښایي چې د اسلام آباد حکومت د پاکستان د طالبانو له ځینو داسې ګروهنو او ډلګیو سره مخامخ دی چې په دې وخت کې ترجیح ورکوي له ځینو سره په موافقې کولو سره تحریک طالبان په کمزوري کولو سره دغه سرزوري ډله پیزوانی کړی شي. ویل کېږي دغه ډله د پاکستان د حکومت په مخالفت کې تر ټولو ځیګه او وحشي ډوله او پیاوړې وسله واله ډله ده چې تر یو حده د پاکستان د پوځ استخباراتي ادارې ISI له سیوري په بهر کې عمل کوي. د پاکستان کې د سیاسي مسایلو کار پیژان دی عبدالباسط په دې اند چې تحریک طالبان تر ډیره د پاکستان امنیتی ارګانونه او د دوی چارواکي او د غراز عام خلک هم په نخښه کوي او په ځینو وختونو کې پر کمزورو ځایونو هم عملي کوي او دا اندېښنه هم شته چې تحریک طالبان ډله په افغانستان او پاکستان کې د چین هغه موخې هم په نخښه کوي چې د پاکستان لپاره مسؤلیت منونکي دي. په افغانستان کې د طالبانو ډلې لول کې مخکې د پاکستان پوځ په پراخو عملیاتو سره د تحریک طالبان وګړي د پاکستان د خورې پریښودو ته اړ کړي او د خوست ولایت په خواوشا کې د افغانستان په خوره کې دیره کولو ته مجبور کړل. خو د کابل په نسکورېدو او په افغانستان کې د طالبانو واک ته پر رسیدو سره د پاکستان حکومت د نسکور د اسلام آباد د حکومت د نسکورولو په اړه د هڅې لپاره د دغه هیواد د حکومت د مخالفو وسلوالو ډلو په بیلګه ګرځېدا اندېښمن دی، ځکه داسې ښکاري چې د پاکستان د حکومت مخالفې وسلوالې او توندلارې ډلې په افغانستان کې د طالبانو د کړچار په تمه دي چې د تاوتریخجنو او افراطي ډلو لخوا د پاکستان د حکومت د راتلونکي لپاره جدي ګواښ هم کېدلی شي. په پاکستان کې د سیاسي چارو یو کارپوه او لیکواله عائشه صدیق هم په دې اند چې دا اشتراکګر ډله په پاکستان کې ځایي غورځنګونو او ډلو ټپلو ته د لاسرسي ستراتیژي هم په خپل پروګرام کې لري. په هغو کې تحریک طالبان د دغه ملګرتیا موضوع کېدلی شي چې د اسلام آباد حکومت لا زیات اندېښمنوي. په هر حال د پاکستان حکومت په دې تصور دی چې له تحریک طالبان سره له اړوندو ډلګیو سره په موافقې سره په افغانستان کې د امنیت او آرامښت له ټینګېدا سره مرسته کولی شي، ځکه د دغې ډلې وګړي په افغانستان کې دېره دي او په افغانستان کې د طالبانو واکوالۍ لپاره سرخوږی رامنځته کولی شي. په تېره بیا دا چې دغه شک هم په طالبانو کې شته چې تحریک طالبان د داعش ترهګرې ډلې په ملګرتیا سره د طالبانو او د افغانستان د ولس پر ضد خپلې حملې زیاتولی شي، چې په جدي توګه په افغانستان کې د امنیت د ټینګېدا لپاره د طالبانو توانمنې تر پوښتنې لاندې راولي. د تهران رادیو ډیرو خوږو او قدرمنو اوریدونکو سیاسي تبصره مو اوریده. په دوام کې د تاریخ پاڼه اوري، ورپسې ایران د ونې په هنداره کې پروګرام، او بیا هم د ایران په بریاو کې د انقلاب د معظم رهبر د رول او موقعیت په اړه 19 پروګرام درته وړاندې کیږي. هیله ده چې د خبرونې تر پای را سره د ملګرتیا فرصت ولرئ.
تاریخ پانا د
ډیر عزت من اوریدونکو زما فاطمی سلامونه او نیک پیرزوینه و منی عزیزانو اوسم د تاریخ او بل پانه تاسو ته وړاندې کوم. لکه څنګه چې پوهیږئ نن د اتوار ورځ یا یک شنبه د 1400 هجری لمریز کال د لړم د میاشتې شپاړسمه نیټه ده چې د 1443 هجری قمری کال د ربیع الثانی یا دوهمې خورده میاشتې له لومړۍ او د 2021 میلادي کال د نومبر له 8 نیټې سره برابره ده. یو سل څلور پنځوس کاله پخوا د 1868 میلادي کال د نومبر په 8 نیټه مادام سکوډو دوسکا چې وروسته په میری کوري مشهوره شوه د پولینډ په پلازمینه وارسا کې وزیږیده. د هغې پلار د فیزیک په څانګه کې پروفیسر و او مادام کوري هم ورپسې له متوسطو زده کړو وروسته په همدې څانګه کې د لا زیاتو زده کړو لپاره پاریس ته لاړه. هغه په سوربن پوهنتون کې د زده کړې په ترڅ کې له فرانسوي فزیک پو پیر کوري سره واده وکړ. مادام کوري بالاخره له کلونو کلونو څېړنو او مطالعې نه وروسته ریډیوم عنصر کشف کړ. د ویلو ده چې مادام کوري دوه ځله په فزیک او کیمیا څانګو کې د نوبل جایزه ګټلې ده. هغه په 1940 میلادي کال کې مړه شوه. یو سل اته کاله مخکې د 1914 میلادي کال د نومبر په 8 نیټه د فرانسې یو مشهور لیکوال آلبر کامو وزیږید. سره له دې چې د هغه کورنۍ له مالي پلوه بېوزله وه، خو کامو د وړتیاو او کلک هوډ له پلوه چې یې درلود ډېر شهرت یې ترلاسه کړی شو. د دغه فرانسوي لیکوال په ټولو مشهورو آثارو کې بیگانه، د سیز آف کیسه او تاون ته اشاره کولی شو. آلبر کامو په 1915 میلادي کال کې د نوبل ادبي جایزه وګټله او درې کاله وروسته په 1916 میلادي کال کې په یوې ټرافیکي پیښه کې مړ شو. پنځه شپېته کاله وړاندې د 1915 میلادي کال د نومبر په 8 نیټه د سویس د اوبلارې جنگ د ملګرو ملتو په منځګړیتوب سره پای ته ورسېد. دغه جنگ په سینا ټاپو وزمې د سیهونیس رژیم د عسکرو په تیریو او د سویس اوبلارې پر سیمې د فرانسوي او انګریز کمانډویانو په حمله سره پیل شوی و. د دغه جنگ او پر مصر د دغه دریو نوموړو حکومتونو د تیریو د پیلېدو پلمه د مصر د وخت ولسمشر جمال عبدالناصر په وسیله د سویس اوبلارې د ملي کولو اعلان و. درې څلوېښت کاله مخکې د 1915 هجري لمریز کال د لړم د میاشتې په 16 نیټه په ایران کې د پهلوي فاسد رژیم د یوه تالی څټي جنرال اظهاري د پوځي حکومت په واک ته په رسېدو په اعتراض کې په ټول هیواد کې پراخ لاریونونه ترسره شول او په دغو لاریونونو کې د ایران مسلمان او مبارز ملت چورلیټ اعلان وکړ چې ظاهري بدلونونه او د پاچا رژیم او د امریکا د تالی څټو عناصرو ځای پر ځای کول د اسلامي انقلاب د بریالیتوب لپاره د هغوی د مبارزې مخه نشي نیولی. په دغه ورځ د اسلامي انقلاب ارواښاد لارخود حضرت امام خمینی رحمت الله تعالی علیه د همدغه کال د لړم د میاشتې په 14 نیټه د محصلینو د وجلې په مناسبت د ایران د ولس لپاره خپل یو پیغام راواستاوه. حضرت امام خمینی د دغه پیغام په یوې برخه کې فرمایلی دی: تاسو میړنی ملت ثابته کړه چې ټانکونه، ماشینګڼې او نیزې زنګ وهلی دي او د ملت له وسپنیز سوک او کلک هوډ سره مقابله نشي کولای. دیرویشت کاله پخوا د 1918 هجری لمریز کال د لړم د میاشتې په 16 نیټه یو اوسمهاله ویناوال او مدح ویونکی استاد علی اکبر مالک په اتیا کلنۍ کې وفات شو. هغه د شونځي دوران له تیرولو وروسته دارالفنون ته ولاړ. استاد علی اکبر مالک وروسته دارالمعلمین ته ولاړ او د فارسي ژبې د نثر او نظم په متنونو کې څېړنې ته مخه کړه. استاد مالک بیا د حقوق مدرسې ته لاړ او له یوې مودې وروسته د انګلیسي، فرانسوي او جرمني له ژبو سره آشنا شو او دغه ژبې تدریس کړې.
دا تهران دی د ایران د اسلامی جمهوریت غږ. تاسو دا خبرونه هر ورځ د ایران او افغانستان د سحر په لس کم وو او د پاکستان په شل د پاسه وو بجې په لنډو څپو یو سلویخ میټرو اوریدل شي. په ایران کې اوسیدونکي پښتانه د ایران د ډیجیټلی ټلویزیون پر ریسیور سیټ اپ بکس سره هم په غږیزه برخه کې په همدې وخت دغه پروګرام اوریدل شي. ایران په تیره اونۍ کې
د تهران رادیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو اخې چارې عزیزانو اوس هم د خبرونه په دې شبې کې زه فاطمی سره د خپل محترم همکار
صادق حسین
ستاسو درانه حضور ته حاضر شویو چې ایران په تیر اونۍ پروګرام تاسو ته وړاندې کړو. هیله ده چې تر پایه را سره د ملګرتیا فرصت ولرئ.
د تهران ریډیو عزتمن اوریدونکو تیره اونۍ د سلطې له نظام سره د مبارزې او له استقبار سره د مقابلې د ورځې یعنی د لړم د میاشتې د 14 نیټې په درشل کې د اسلامي ایران له ویاړونو سره یو بل ویاړ هم ورزیات شو. د امریکا د ترهګر په ځواکونو تیره اونۍ له شرارته په یو ډک اقدام او په ښکاره شوکې کې د ایران د تیلو یوه کښتۍ د عمان سمندر په اوبو کې وتښتوله او له یوې بلې کښتۍ ته د ایران د تیلو د کښتۍ د بار یعنی د تیلو په انتقالولو سره یې هغه د نامعلوم ځای په لور هدایت کړه. دغه سمندري غله د ایران د اسلامي انقلاب د سپاهي پاسداران د سمندري ځواک په موقع اقدام سره د امریکا لپاره په یو بلې ماتې بدله شوه. د ایران د سپاهي پاسداران سمندري ځواک په ویاړ رامنځته کوونکو عملیاتو کې د تیلو د غلکړي کښتۍ په ارشی باندې د ځواکونو په کوزولو سره دغه کښتۍ په خپل کنټرول کې واخیسته او د ایران د اوبو په لور هدایت کړه. د ایران د سپاهي پاسداران ځواک د عمومي اړیکو دفتر په یوې خبر پاڼه کې د تیلو د کښتیو د حرکت د لارې د بندولو لپاره د څو جنګي بیړیو په راوستلو له خپل ډیر استعداد څخه په استفاده کولو سره د خپل توان د پیاوړي کولو لپاره د امریکا بله ناکامې هڅې ته په اشارې سره وویل. د امریکا عسکر د ایران د ملت د ګټو پر ضد له هر ډول ګواښ او مجرا غوښتنې سره د مقابلې لپاره د ایران د سپاهي پاسداران د سمندري ځواک د غیرتمن او زړهور او جنګیالیو د چمتووالي او د پرېکنده د اقدام په درکولو سره د مجرا غوښتنې له دوام څخه پښیمانه شول او له سیمې وتښتېده. په نهایت کې د تیرو دغه کښتۍ د روان هجري لمریز کال د لړم د میاشتې په دریمه نیټه د سهار په 8 بجې د اسلامي ایران په اوبو یعنی سمندر عباس کې لنګر واچوه. د دغه پیښې شفاف ګویا او د 9 کروڑ عکسونه په انټرنټ پاڼو باندې خپاره هم شول.
قدرمنو اوریدونکو د امریکا چارواکو په زلونو ښودلې ده چې ایران ته د ګزار د ورکولو لپاره یې هر کار ترسره کړی دی. البته د ایران د ملت پر ضد د امریکا د سپینې ماڼۍ له دښمنۍ ډکې پلمې او رودی په هر پړاو کې ظاهري تفاوتونه درلودلي دي. د ایران د اسلامي شورا د بهرني سیاست او د ملي امنیت د کمیسیون ویاند محمد عباس زاده مشکینی د امریکا له سمندري غلا سره په مقابله کولو کې د اسلامي انقلاب د سپای پاسداران د سمندري ځواک ورستي اقدام ته په اشاره سره په دې خبرې سره چې دا سر ډیر کم پیښ شوي چې کوم هیواد د امریکا شرارتونو ته سخت ځوابونه ورکړي وي ډاګي نکړه. د ایران د اسلامي انقلاب د سپای پاسداران د قدس ځواک د قومندان ډګر جنرال قاسم سلیمانی له ترور وروسته په عراق کې په عین الاسد امریکایي اډې باندې د ایران توغندوي حمله او په فارس خلیج کې د امریکا د سمندري غلا په وړاندې وروستی اقدام ټول په اوسنیو شرایطو کې د اسلامي انقلاب د سپای پاسداران ځواک د اقتدار نښه ګڼل کیږي.
قدرمن اردوونکو د تیرې اونۍ پنجشنبې ورځ له استقبار سره د ایران د مبارزې د ملي ورځې یعنی د لړم د میاشتې له 14 نیټې سره سمون درلود. روان کال له نړیوال استقبار سره د ایران د ملت د مبارزې ملي ورځ د امریکا له ځوړتیا د سپینې ماڼې د سیمه ییزو سیاستونو او ستراتیژیو له ماتې خوړلو له افغانستان او لویدیځې اسیا سیمې د واشنګټن د ترهګرو پوځیانو له وتلو او د لیبرال ډیموکراسۍ له سوکه سوکه دړې وړې کېدا سره یو ځای شوه. له استقبار سره د مبارزې ملي ورځ د امریکا د سلطې غوښتنې په مقابل کې د ایران د ملت د بیدارۍ بېلګه ده. امریکا د ایران د اسلامي انقلاب په بریالیتوب سره سخت ګوزارو خوړو او همدا اوس د پاسه 40 کاله کېږي چې واشنګټن تیر پړاو ته د بیرته ستنېدا توهم لري او دغه هدف ته د رسېدا لپاره په دسیسو جوړولو او دښمنۍ کولو کې ویني او د ایران په ملت باندې د خپلو غوښتنو د تاپلو لپاره د فرصت د ترلاسه کولو کوشش هم کوي. هماغه ډول چې د ایران د اسلامي انقلاب ستر لارښود حضرت آیت الله العظمی سید علی خامنایي ټینګار کړی دی، د ایران اسلامي انقلاب له دغو خبرو زیات محکم دی او د اسلامي جمهوریت د وسپنې په شان کلکه او رښتونې اراده به اجازه ورنکړي چې امریکا په دا ډول چلولونو سره یو ځل بیا ایران ته رستنه شي.
د ایران د باندنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان تیرونی په دې خبرې سره چې تهران په دقت سره د امریکا د چارواکو کارچار سنجوي په ټویټر پانه کې ولیکل، سپینه ماڼۍ له ایران سره د خبرو غوښتنې کوي او اټومي تړون ته د بیرته ستنېدا لپاره د چمتووالي ادعا کوي، خو له دې سره په یو وخت د ایران د شرکتونو او د کسانو پر ضد نوي بندیزونه لګوي. د امریکا پخوانی ولسمشر ډونالډ ټرمپ د 2013 میلادي کال د مئی میاشتې په 8 نیټه په یو اړخیزه ډول په اټومي تړون کې د واشنګټن د ژمنو په خلاف ورزي کولو سره په دغه نړیوال موافقې کې د واشنګټن ګډون پای ته ورساوه او د ایران د خلکو پر ضد د زیات دباو د راوستلو په هدف سره یې اقتصادي طرحګرۍ اعمال کړه. د امریکا له پخوانی ولسمشر ټرمپ او وروسته اوسنی ولسمشر جو بایدن د ایران پر ضد د امریکا د زیات دباو د سیاست په ماتې خوړلو باندې اعتراف سره وویل، زه اراده لرم چې امریکا اټومي تړون ته بیرته ورستانه کړم، خو امریکا تر اوسه اټومي تړون ته د بیرته ستنېدا لپاره کوم اقدام نه دی ترسره کړی، بلکې د ایران پر ضد نوي بایکاټونه هم لګولي دي.
خوګوردونکو، امریکا د اټومي تړون د اوسنی حالت اصلي عامل ده او له بندون څخه د اټومي تړون د ایستلو لپاره چې امریکا رامنځته کړې د منطقي حل لار خپلو ژمنو ته د واشنګټن بې قید او بې شرطه بیرته ورستنېدل دي. د ایران اسلامي جمهوریت د بهرنیو چارو د وزیر د سیاسي چارو مرستیال علي باکری کانی بروکسل ته په خپل وروستي سفر کې د بایکټونو د لغوه کولو په باره کې د اټومي خبرتارو د لاسره پیلولو لپاره د څلور جامعو ډلې د هیوادونو او د ایران د موافقې خبر ورکړ. او ویل ضروری ده چې د څلور جامعو ډلې اروپایي غړي هیوادونه هم خپلو ژمنو ته پابند واوسي او د غیر قانوني بایکاټونو د ختمولو لپاره کوشش وکړي. د ایران د اسلامي انقلاب ستر لارښود حضرت آیت الله العظمى سید علی خامنائی د نظام د سیاستونو د بیانولو او د اټومي تړون په هکله په خپلې وروستۍ وینا کې ویل، د اټومي موافقې په هکله خبرې کیږي او ژمنې هم کیږي، خو مونږ خبرې او ښې ژمنې چې خلاف ورزي کیږي او پر ضد عمل کیږي زیاتې واورېدلې. پر دې اساس خبرې او ژمنې هیڅ ګټه نه لري او دا ځل یوازې عمل مهم دی. هغه حضرت بیا ټینګار وکړ، که چیرې د مقابل لوري عمل کول ووینو مونږ به هم عمل وکړو او دا ځل به د ایران اسلامي جمهوریت په خبرو او ژمنو سره قانع نشي.
د ایران اسلامي جمهوریت د ټولو هیوادونو د اټومي وسلو د له منځه وړلو غوښتونکی دی او ژمن دی، که چیرې سیاسي اراده وي په دنیا کې د اټومي بې وسلې کېدل ترسره کیدلی شي. په ملګرو ملتونو کې د ایران دایمي استازی او سفیر مجید تخت روان چې د بې وسلې کېدل نړیوالې اونۍ سره په یو وخت په تیر یکشنبه ورځ په دې خبرې سره تر اوسه زیاتو هیوادونو د اټومي وسلو د تولید او د پراختیا د بندیز د تړون یعنی NPT د شپږمې مادې پر اساس اټومي بې وسلې کولو ته له کړیو ژمنو سره سره په ملګرو ملتونو کې د ایران دایمی استازی او سفیر مجید تخت روانچی د بی وسلې کېدل نړیوالې ونی سره په یو وخت په تیر یکشنبه ورځ په دې خبرې سره وویل، تر اوسه زیاتو هیوادونو د اټومي وسلو د تولید او د پراختیا د بندیز د تړون یعنی NPT د شپږمې مادې پر اساس اټومي بې وسلې کولو ته له کړیو ژمنو سره سره په سیاسي پلمو سره د دغه تړون له منلو ډډه کړې ده. د اټومي وسلو د تولید او د پراختیا د بندیز د تړون NPT پر اساس اټومي هیوادونه ژمنه کړې ده خپلې ټولې اټومي وسلې له منځه یوسي. په دې سربیره دغه اټومي هیوادونه له حقوقي نظره ژمن دي، نه یوازې د اټومي وسلو د جوړولو لپاره له هر ډول اقدام څخه ډډه وکړي، بلکې نورو هیوادونو ته د دغو اټومي وسلو له انتقالولو له خپل هیواد څخه بهر په نورو هیوادونو کې د اټومي وسلو د دیره کولو او د اټومي وسلو د جوړولو لپاره له نورو هیوادونو سره له ملګرتیا او کولو ډډه وکړي. د روان میلادي کال د اکتوبر د میاشتې په 28مه نیټه په 1915 په 2000 او په 2010 میلادي کلونو کې د اټومي وسلو د پراختیا او د بندیز د تړون NPT د غړیو هیوادونو د بیا کتنې په کانفرانس کې د موافقې ورژمنو د اجرا د تعقیبونې په نوم سره د ایران د اسلامي جمهوریت وړاندیز شوې پریکړه لیک د ملګرو ملتونو د اکثرو غړیو په ملاتړ سره د عمومي ټولنې په لومړۍ کمیټې کې تصویب شو. ټاکل شوی ده چې دغه پریکړه لیک کابو یوه میاشت وروسته د ملګرو ملتونو عمومي ټولنې ته وړاندې شي او هلته په نهایي ډول هم تصویب شي. دغه پریکړه لیک د اټومي وسلو د تولید او د پراختیا د بندیز د تړون NPT له غړیو هیوادونو غواړي د نړیوالې څارنې د بیرته د نستنېدا او د شفافیت د اصولو پر اساس د خپلو اټومي سلاکوټونو د له منځه وړلو په هکله د خپلو ژمنو د اجرا لپاره ضروري اقدامات
چټک کړي. د تهران ریډیو قدرمن اوریدونکو، ایران په تیره اونۍ کې پروګرام په همدې ځای کې پای ته رسیږي. لا تاسو اجازه غواړو.
خدای مو مل او ملګری.
Thank you.
د ایران کامیابی او رهبری.
ډیرو قدرمنو اوریدونکو زموږ سلامونه ومني عزیزانو. د ایران په بریالیتوبونو کې د رهبری د ستر مقام د ځای په اړه له یو بل پروګرام سره زه فاطمی له خپل محترم همکار
صادق حسین
سره ستاسو درانه حضور ته حاضر شوی یو. هیله ده چې تر پایه را سره د ملګرتیا فرصت ولرئ.
خاګوردن کو ایران نن په یو تاریخي او حساس پړاو کې دی چې لایوي خوا په بیلابیلو علمی، ټکنالوژیکی، سیاسي، کلتوري زمینو کې په بریالیتوب سره د یو پرمختګ کوونکي قدرت په توګه د تحلیل او جاج وړ دی او په عین حال کې په هیواد کې له اقتصادي ګډوډۍ سره مخامخ دی چې د خلکو پام وړ برخه یې له معیشتي مشکلاتو سره مخامخ کړي هم ده. خو دې هم د ایراني ملت او اسلامي نظام پر مخ حرکت مخه نه دی نیولې. په دغه پروګرام کې په اقتصادي حوزې کې د حضرت آیت الله العظمى سید علی خامنهای ځای ته یوه کتنه کوو.
د اسلامي انقلاب له هغه لومړي او په ایران د صدام رژیم د تیری په پیلیدا سره د دغه هیواد خلک پوه شول چې له سلطغوار دښمنانو سره مخامخ دی چې د ایران د اسلامي جمهوریت د نظام د تباه کولو لپاره له هیڅ کوشش ډډه نه کوي. په دغو شرایطو کې د ایران اراده او غوښتنه دا وه چې په خپلو پښو ودرېږي او د ختیځ او لویدیځ د ملاتړ وړ او پرمختللو وسلو سنبال پوځ په وړاندې د مقام محمد پترسکی د پرمختګ او رغندوالی لاره کجه کړي او د ایران ولس نظام ستنې پیاوړي کړي. په 1980 لسیزه کې د ایران د تیلو تولید د مهمو صادراتو په توګه ډیر کم شو. له 1983 کال راهیسې د تیلو د بیې او څاره کمېده. په فارس خلیج کې د ایران د تیلي کښتیو او تیلي سکوګانو د هدف ګرځولو په دلیل و چې د امریکا او اروپایي هیوادونو په نیغ په نیغه مرستې او د سیمې د تیل لرونکو هیوادونو د تیلي سیاستونو له امله ترسره شو. د هغو هدف د تیلو د بیې کم ساتل او د ایران د تیلي عایداتو کمول و.
خاګوردونکو په داسې شخت و شرایطو کې اسلامي ایران هم باید د جنگ درون لګښتونه او هم د خلکو د ضروري شیانو ضرورت تامین کړی وای. همداراز د جنگ د کنډوالو او د هیواد بیغ بینایي هم باید جوړې کړی شوي وای. د ایران د اسلامي انقلاب موظم لارښود په تدبیر د هیواد ټولې برخې د جنگ په خدمت کې شوې او د ایراني سړیو او میرمنو نسلونو او پرګانو ترمیان د ملي انسجام بڼه غوړه خپړه کړه ترڅو د هیواد اقتصاد له غوړېدا حرکت ونه درېږي. ټولې پرګنې په تیره بیا ځوانان ډګر ته راووتل. د جنگ اصلي پیټې له ولسي رضاکارانو جوړ پوځي نوټونو ته پر غاړه وسپارل شو. هغوی په خدای توکل او نه څه په والي اصل په کارولو سره په پوځي پوهنتونونو کې درست روزانیز اصول له چلن سره مخ کړل. د نړۍ ستر پوځي کار پیژندې په ډېرو کمو پوځي امکاناتو د اسلامي ایران له بریتوب نخواتوره حیرانه شول. په دغه وخت کې په ایران کې د اقتصادي مقاومت جلوې راښکاره شوې او میړنتوبونه او مبارزه نه یوازې د جنگ په ډګرونو کې بلکې د تولید او د ترمیم په زمینه کې هم جریان پیدا کړ. په بسیجي تفکر سره د ایران ټولو پرګنو درست کمښتونه وزغمل. حتی د جنگ د اداره کولو لګښتونه هم تمینول. د ایران د سپیڅلي دفاع په اتو کلونو کې د اسلامي ایران وسلان او خال دغه ځان باورۍ ته ورسېدل چې د استعمار فعالو قدرتونو د دښمنۍ او د سیاسو په وړاندې د پرله پسې کلونو مبارزه وکړی شوه.
آیت الله خامنه‌ای په تیرو څو لسیزو کې هڅه وکړه د انقلاب د هدفونو او ارزښتونو چورلیز د سیاسي بهیرونو او خلکو ملګرتیا وساتل شي او د خلک د ځان بسیا او ودې په لاره کې ګام پورته کړی شي. د رهبری د ټینګار وړ یوه مسله د هیواد د اقتصادي جوړښت اصلاح او له تیلي عایداتو پورې له اړوندوالي پرته د اقتصاد په لور جدي حرکت. هغوی په یوه سند کې اقتصادي جنگ د خلکو په تنګ تیا کې د راوستلو لپاره د دښمن یو اصلي پروګرام وباله او وی فرمایل اقتصادي جنگ هم یو بل دی. غواړي د ایران ملت د اقتصادي مسایلو له نظره په تنګ تیا کې راولي. د اسلامي انقلاب رهبر د هیواد د سترو لورنیونو په توګه د اقتصادي کرچر د معرفي کولو په ترڅ کې له مسؤولانو وغوښتل په اقتصادي فعالیتونو کې د خلکو مشارکت لپاره د زمینې جوړولو لپاره اقدام وکړي. په دې زمینه کې د رهبرۍ د ستر مقام یو مهم اقدام د کلونو نومول بو چې هر کال د نوي کال پیل د هغوی په وسیله اعلانیږي. جهاد اقتصادي تولید ملي له ایراني کار او پانګونې ملاتړ مقاومتي اقتصاد اقدام او عمل تولید اشتغال له ایرانیانو او له ایراني شیانو ملاتړ او د تولید رونق د دغو نومونو بیلګې دي چې د اقتصاد د موضوع په اهمیت د ټینګار په ترڅ کې د انقلاب د رهبر لخوا د اقتصادي مسایلو د بیلابیلو اړخونو له بیانولو سره یو ځای.
خوګوریدونکو په سیمه کې د ایران په توانمن شتون پسې امریکا د سولیزو اټومي فعالیتونو په پلمه د ایران پر ضد ډیر بایکټونه ولګول. حضرت آیت الله العظمه سید علی خامنه‌ای له دغو بایکټونو سره د مقابلې لاره او په کلي ډول د ایران د اقتصاد غوړېدا او بهر پورې لاړوندوالي پرته مقاومتي اقتصاد وباله او د هغه په تعریف کې ویل مقاومتي اقتصاد یعنی هغه اقتصاد چې مقاوم دی، هغه اقتصاد چې د امریکا له سیاستونو د نړۍ له خوځښتونو سره نه ډکېږي. هغه اقتصاد انسان د بدن په شان معرفي کړی دی چې تولید د هغه د امنیت او دفاعي سیستم په معنا دی، یعنی هغه څه چې په اقتصاد یرغل کوونکی ویروس او مایکروبونه شنډولی شي او هغه سالم وساتي په هیواد کې تولید دی. د هغه په وینا که موږ تل ښه مناسب وړ او مخ په ودې تولید ولرل شو، نو د هغو ویروسونو په وړاندې چې طبیعتاً موجود لري چې البته له بده مرغه زموږ اقتصاد له یو لړ طبیعي ویروسونو او مایکروبونو سره مخامخ دی. د لاس جوړ ویروسونه هم دي، لکه بایکاټ د تیلو د همدغې بایې مسله د هغه پیښې دي چې په اقتصاد گذار کوي موږ مقاومت کولی شو. آیات الله خامنه‌ای په دې زمینه کې د مقاومتي اقتصاد طرحه وړاندیز کړه او د 1392 هجری لمریز کال د سلواغې په 9 نیټه د مقاومتي اقتصاد کلي سیاستونه وړاندې کړل. البته هغوی له دې مخکې د هیواد مسؤولانو او مدیرانو ته د هیواد حرکت لپاره د لارې د نقشې په حکم کې وړاندیز کړی و، لکه د انرژي سیاست، د ملي تولید سیاست، د 44 اصل سیاست، د پانګونې، د امنیت، د اوبو سیاستونه وغیره. د رهبره لخوا د وړاندې شوي سند په اساس مقاومتي اقتصاد په داخلي تولیداتو او ظرفیتونو متکی او ولاړ دی. په یعنې حال کې له بهرنۍ نړۍ سره تعامل لري، د دې په ترڅ کې چې په هغه کې عدالت مهم لور ولري. په همدې عدالت د رهبره ستر مقام حکومتي مقاماتو ته ویلي دي چې له داخلي تولیدیدونکو بشپړه ملاتړ وکړي او د ایران له خلکو یې هم غوښتي دي چې د خپل هیواد له جوړو شیانو استفاده وکړي. که د مقاومتي اقتصاد هدفونه تحقق عمومي، اسلامي ایران به بهرني بایکټونه او دبونه ډېر ښه وزغمي.
د اسلامي انقلاب رهبر مقاومتي اقتصاد په عدالت بنسټ، ټکنالوژي او پوهې، داخلي پال او بهرني پال، فرصت رامنځته کوونکي، غورنده او مخکش متکی بولي او باوري دی د دغه طرح د هدفونو تحقق د ایران پر ضد د اقتصادي بایکاټونو منفي اغیزې بې اثره او یا ډیرې کمولی شي. البته په تیرو 24 کلونو کې اسلامي ایران له سیاسي دباوونو او اقتصادي بایکاټونو سره سره پام وړ پرمختګونه هم کړي دي. د کرهنې او مالونو د تولیداتو زیاتېده او صنعتي او معدني برخې غوړېدا یې درلودلې ده. خو د انقلاب د معظم لارښود له نظره باید د ډېر پراختیا او پرمختګ ودرلودلی شي. په حقیقت کې د مقاومتي اقتصاد یوه اغیزمنه مؤلفه په بنسټ شرکتونه دی چې مقاومتي اقتصاد پیاوړی کولی شي. د رهبرۍ د سرمقام نظر په دې زمینه کې داسې دی چې فرمایي که په بنسټه شرکتونه جدي وګڼل شي او له هغو ملاتړ وشي، نو د علم له لارې د شتمنیو تولید به د هیواد اقتصاد په حقیقي ډول وغوړېږي. د رهبرۍ سرمقام مقاومت اقتصاد د اسلامي ایران د اساسي قانون د 113 اصل د یو لومړی ماده په اساس ټینګار وکړ. له اسلامي او انقلابي کلتور راوتلی له ځای او علمي بیلګې پیروي به د ایران ملت پر ضد په تپلي اقتصادي جنګ کې د دښمن د شاتګ او ماتې عامل وګرځي. همداراز مقاومتي اقتصاد به وتوانېږي په مخ زیاتېدونکو نړیوالو کړکېچونو کې د اسلام له اقتصادي نظام څخه الهام بخښونکې بیلګې ته عینیت وبخشي او د اقتصادي حماسې په تحقق او پرزایشت د اقتصادي فعالانو او خلکو د رول لوبولو لپاره مناسب فرصت برابر کړي انشاءالله.
د تهران ریډیو عزتمن رودونکو، زموږ د دغه وینا وخت په همدې ځای کې پای ته رسیږي. له تاسو اجازه غواړو.
د خدای په امان.
د تهران رادیو مینوالو، په همدې سره زموږ د یو ساعت خبرونه هم پای ته رسی. خو که تاسو د انټرنیټ اسانتیا ولرئ، نو په هر ځای کې او هر وخت زموږ ژوندې خبرونه، د تیرو خبرونو آرشیو او نور غږیز او لیکلي خبرونه، سیاسي تبصرې، مرکه او داسې نور پروګرامونه اورېدلی او لوستلی شئ چې اډرس یې د parstoday.com/ps. نو تر بل خبرونه، خپل کوربه عبدالمجید دورانی ته اجازه ورکړئ. د خدای پامان.